افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د ملک چې پلاو ترمن بل بړپړاو خبرې به په ټاکلي وخت یعنې د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. سولې د بهیر په ترڅ کې د وروستیو پرمختګونو په اړه مو د چارو د یو کار په نظر هم اخیسته. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله لودین د خبرونو اوروي.
په بغلان او روزګان کې نږدې دیرش امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارډ کچې ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. په بغلان او روزګان ولایتونو کې د نږدې دیر شو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په بغلان کې د پولیسو ویان جاوید بشارت وایي د پلخمري د وزیر آباد پر پوستې تیر شپه طالبانو برید کړی چې پولیسو ته یې مرګ ژوبل اړولې. بشارت ازادي راډیو ته د مرګ ژوبل شمیر نه ښیي، خو د بغلان د ولایتي روغتون مشر عین الدین سیادی وایي دوی تر دغه جګړې 14 جسدونه او 15 ټپیان ورول شوي چې اکثره یې پوځیان دي. بلورته د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبل اړولو ادعا شوې. د اورزګان د والي ویان احمد شاه ساحل وایي دهراود کې تیر شپه له طالبانو سره جګړه کې پولیسو ته مرګ ژوبل اوختي، خو کرشمیر نه خي. ولسی جرګه کې د اورزګان استاذي بسم الله جان محمدي چې خپل د دهراود اوسیدونکو دی وایي دغه جګړه کې شاوخوا 15 تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي.
تقریبا ماجر له څنګه له شاوخوا دا شیدان له او لکه چې څو زخمیانه هغه معلوم نه دي. او د ولی محمد په نامه سفارت کمانډان واغ هم شامل دی. و
د دواړو پیښو په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي. خپلواکو سرچینو هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبل د شمیر نه دی تایید کړی. دفاع وزارت په دهراوت کې د جګړې په اړه دومره ویلي چې د غلطه تیر شپه جګړه شوې چې ولس طالبان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دفاع وزارت ویلي د دهراود شاوخوا سیمه د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوی سره په مشورې پاکستان ته سفر کړی. دا خبره د افغانستان بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې کړې او ویلي دي چې حکومت له دې سفر خبر دی. خبر پاڼه کې راغلي اسلام آباد ته د طالبانو دا سفر کابل ته د عمران خان د وروستي راتګ په نتیجه کې کیږي. افغان دولت ویلي پاکستانی لوري ته د غوښتنه رسول چې افغانان د تاوتریخوالي کمښت اوربند او تلپاتې سوله غواړي. د افغانستان دولت ویلي هیله لري پاکستان ته د طالبانو سفر د هدفونو ته په رسیدو کې عملی پایله ورکړي. پرون په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ویل چې د دوی د همدې دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته ځي چې وروستي راپورونه وایي دغه پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د کورونا د دویم څپې د زیانونو او ستونزو د کمولو پر لارو چارو خبرې وشوې. په دې اړه غونډه کې چنن آر کې جوړه شوې و د یونما، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان استازو افغان دولت ته د برخو کې د مرستو ډاډ ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی له عام روغتیا وزارت او همکارو موسسونو یې وغوښتل چې په لومړي ګام کې ټولې وړتیاوي په روغتونونو کې د اکسیجن وسیلو په برابرولو متمرکز کړي. خاغلی غنی د غراز ویلی روغتونونو کې د سړو خونو وړتیاوي باید بلی شي چې د کورونا واکسین د ساتنې او ویش چارې له خان سره مخامخ نشي. رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 50,000 کسان په کورونا اخته شوي او څه باندې 2,000 کسان ترې مړه شوي. خو چارواکو بیا له دې وړاندې ویلي چې غیر رسمي شمیرې له دې ډېرې لوړې دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریا نه یو لستنه رد شوی پناه غوښتونکو نن سهار کابل ته راورسیدل. د جرمني ډي پي ای اژانس ویلي ټاکل شوی همدې الوتکه کې له سویډن نه هم یو لستنه افغان پناه غوښتونکو بیرته وطن ته ولېګل شي. خو د کورونا اړوند ستونزو له کبله د هغوی سفر ځنډیدلی دی. په امریکا کې په کورونا د اختشو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارد کچه تلول شو. دا په داسې حال کې ده چې د غلطه څخه باندې سلو روغتونونو خپلو کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړی. د امریکا ټولو 500 ایالتونو کې روغتیایي مرکزونو ته دغه واکسین چې د فایزر او بیو انټیک شرکت لخوا جوړ شوی رسیدلی دی. د جان هپکنز پانتون شمیرې ښیي چې امریکا کې په یوه ورځ څخه باندې 248,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. په امریکا کې تر اوسه له 3,300 ډیرو کسانو په کووید 19 ناروغۍ ژوند له لاسه ورکړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له دهرا بهرنیو جنگیالیو وغوښتل چې له دغه هیواد ووزي. د امنیت شورا د اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. روسیا په خپله په دې تورنه ده چې له پوځي قراردادیانو سره مرسته کوي څو لیبیا ته جنگیالي واستوي. او ټاکل شوی د اروپا پارلمان نن ناوخته د سخاروف معتبره جایزه د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تیخانوفسکایا او د مخالفانو یو شمیر نورو مشرانو ته ورکړی. دا جایزه دوی ته د هغو خدماتو لپاره ورکول کیږي چې د فکری ازادۍ په برخه کې کړی دی. تیخانوفسکایا لیوی او نیره حصې په بروکسل کې ده او د اروپای ټولنې له مشرانو سره په لیدو کتو بوخته ده. نوموړي ته به د نن ورځې په پای کې د یو لړ ځانګړو مراسمو پر مهال دا جایزه ورکړل شي. د اروپا د پارلمان مشر دویویت سواسلی په 13 اکتوبر میاشت کې ویلی و چې د 2006 کال د سخاروف جایزه د بلاروس د همغږي شورا ته ورکول کیږي. دا شورا د بلاروس د مخالف ګوندونو لخوا جوړه شوې چې د غلطه ټاکنیزو لانجو وروسته د قدرت لیک ته اسانتیاوي برابرې وي. د 50,000 ډالر په ارزښت سخاروف جایزه له 1983 کال راهیسې هغو کسانو او بنسټونو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو برخه کې کار کوي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچې پلاو ترمنځ بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي. خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي.
در مورد محل مذاکره تبر بحثای صورت خواهد گرفت. در نهایت باز به توافق دو جانب مدعی میشه.
په دې اړه مو چې د افغانستان د خاورې د نن د خبرو پر بل پړاو د افغانستان د حکومت ټینګار به د سولې پروسه لا پیچلی او ځنډنی نه کړي د چارو د یو پو نظر اخیستی.
کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې نوي بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده. د دې لپاره په ګټه نه ده چې عجیب مخرخي
په اروزګان کې ډېری هغه ښځې چې د کور سرپرستي ورلغاړې ده د نورو کارونو تر څنګ د ستنې دودیز کارونه هم کوي او وایي بل چاره نه لري.
پلان ممر سره غروي د غټه د کارونو مشکو دا ورو بازار کې خصو ده.
د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې پر حق خبرې کړې دي.
دا د دولت مکلفیت دی چې خزمینه مساعده کی او د کلو نه راوخله تر باندو نه راوخله تر خاریه او بلاخره تر مرکز پوری
او د جون پشیبو خبرونه کې مو اهم پشیبو خبرونه کې هم هلمند ولایت در پیژنو.
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته د هند تاریخ ته د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچ پلاو ترمنځ بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي. خو د ځای په اړه به دوه لوري توافق کوي. خغلی عبدالله دغه څرګندونه نن د دې شورا د ملي سکرټریټ د پرانست غونډه کې وکړه. غوول نن د افغانستان د دولت د امریکچ پلاوی له غړو سره چې نوې کابل له کابل له دوهې وبخې کابل ته ستون شوی خبرې کوي. نور جزئیات د ازادي رادیو د خبريالي ناجي صافي پر راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي د افغان حکومت او طالبانو د خبرو دویم پړاو به له دمی وروسته په خپلې ټاکلې نیټه پیل شي. نوموړي د سرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې ملي سکرټریټ پرانیست غونډه کې وکړي. نوموړي ویل د سولې راتلونکو خبرو ځای به د دواړو لورو په هوکړه ټاکل کیږي. خو زیاته کړه خبر دا وی چې د خبرې دننه په افغانستان کې وشي.
لومړنی مرحله تر سره سو ان شاء الله تمداد چی په ټاکلې مده دا خبرې بیرته پیل سي. د خبرو ځای ټاکل به د دواړو دورو هوکړې پورې تړلې وي. موږ غواړو دا بولو چې دا خبرې افغانستان کې وسی، خو د خبرو ځای باید د دې بهیر د مخنیوي سببونه ګرځي.
د سولې ملي سکرټریټ به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې فعالیت وکړي چې غړي به یې تر ډیره د مدني ټولنې وي. ښاغلي عبدالله په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل چې له افغان مرکچي پلاوي سره چې کابل ته ستون شوی نن یوه ناسته هم ولري. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب غوښتنه کړې وه چې د افغانانو د خپل منځي خبرو دویم پړاو دې په افغانستان کې وشي. نوموړي دا هم ویلي وو چې طالبان چې د افغانستان په هر ځای کې خبرې غوره بولي، دوی به ورته اسانتیا وی برابرې کړي. تر ښاغلي محب وروسته ولسمشر غنی هم د کابینې غونډه کې ویلي چې خبرې دې په افغانستان کې پیل شي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. ښاغلي محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لورو هوکړه کړې، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څخي دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تیره شنبه په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاو په خبرو کې د جنوري تر 15 مینیټې د دمی اعلان وکړ. دا څرګندونې چې لنګ دې دریو میاشتو روان وي، یوازې د سولې د خبرو په کړنلاره هوکړه شوې او دا جنډا په اړه تازه دواړو خواو یو بل ته خپلې غوښتنې سپارلې دي. افغان حکومت په وار وار ویلي چې اوربند به د سولې د خبرو په اجنډا کې د دوی لومړی توب وي. په قطر کې د سولې تر لومړي پړاو خبرو وروسته افغان مرکچي پلاوی تیره شپه کابل ته راغلی او طالب پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی سو د خبرو د اجنډا په اړه مشورې وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دې ډلې مرستیال مشر ملا برادر اخوند هم پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د ښاغلي نعیم په خبره ملا برادر او ورسره پلاوی به د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګڼو موضوعاتو خبرې وکړي.
و امردل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ترمنځ بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو بل پړاو دی چې پر اجندا متمرکز به وي، باید د افغانستان د خاورې دننه ترسره شي. خو د اسوشیټ پرس خبري اژانس راپور له مخې طالبان په دوحه کې چې د دې ډلې سیاسي دفتر دی او تر اوسه له امریکا او د افغانستان د دولت له مرکچي پلاو سره خبري پکې ترسره کړي دي، خبرو په دوام ټینګار کوي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د خبرو تیر اوږده دور ته په پام ولې د افغانستان حکومت د دې هیواد په دننه کې د خبرو په دوام ټینګار کوي، دا مسله به دا خبرې لا پیچلې او ځنډنې نه کړي.
اصول چې دا به تر ټولو ښه خبره وای، تر ټولو ښه خبره ده چې موږ افغانان په دې پوهېدلي وای او پوهېږو چې خپلې ستونزې په هیواد کې دننه حل فصل کو په خپلو مرضو کې کړي. تاسو ولیدل چې په اول پړاو کې د اوږدوالي دلیل یو دلیل دا و چې د مذاکراتو اساس باندې طالبانو تاکید درلوده چې هغه توافقنامه دی، هغه موافقتنامه ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ افغان حکومت پلاوی د سره مخالفت درلوده. نو د دې اختلافاتو په درلودلو سره دا به ډېر عملي نه وي چې دا په اوسنۍ شرایطو کې دننه شي. یوه له بلې خوانه تاسو متوجه یاست په دې کې لوړ قدرتونه لکه امریکان او ټرو دوی لاسري او دوی ممکن دا ونه غواړي چې دا مذاکرات په کابل یا په د افغانستان کې بله سیمه کې وشي، ځکه هغوی پکې لویې ګټې لري. دریمه مسله چې زه فکر کوم یو ډول کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې دوی بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د دې لپاره په ګټه نه ده چې
افغان دولت پلاوی وویل چې موږ وقفه نه کوو، یعنی په دې معنی باندې چې موږ رخصتي نه کوو، بیرته راځو کابل ته او د دغه اجندا چې د مقابل لوري مطرح کړی ده فهرست چې دوی ته ورکړي په دې باندې خپل مشرانو سره خبرې کوو. دوی کابل ته د دې لپاره راغلي چې له مشرانو سره وغږیږي. د طالبانو هیات ولې پاکستان ته تللی؟ هلته چا سره دوی غږیږي؟ چا سره مشورې کوي؟
اول خو خبر سره موافق دي چې موږ وقفه نه کوو. دوین مسئله دا ده چې فکر نه کوم چې دا افغانان او دوه خواه په غوښتنه دا وقفه شي. تاسو په فرادې ساعت به یې سوي نوې کلچر او کې یو لاته په اروپا او امریکا کې رخصتي کړي په نړۍ دا ده. دوین دا چې په امریکا کې نوې جمهور رئیس راځي. د دې تر راتګه پورې مثلا د په اجنډا باندې بحث کول چې امریکایان په دې مسله کې اشراف د پاکستان د امریکایانو په څنګ کې پاکستانیان هم اشراف لري. د طبیعي ده چې دا خلیجال پاکستان ته دلې دا مندرنګ د طالبان د قطر شخصي دفتر مشر لابرادر مالته دي دوه شیان ښودل چې یو دا چې طبیعي ډول پاکستان د دوی په طالبانو باندې بل خو امریکایان پاکستان ته وایي چې په دې کې به هڅه وکړي پاکستان وایي چې دا مستقیم وایي بل خو تاسو په لوجستیک چې عمر په کابل کې ځینې وعده کړي چې د خپل نفوذ د طالبانو باندې استفاده وکړي د فرصت استفاده کوي.
د کابل په هانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزای وو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد د طالب مشرانو نننی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغانستان له حکومت سره په مشوره شوی دی. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل له پاکستان سره د افغان ولس د هیله شریکه کړي چې تاوتریخوالی د کم او اور بندې وشي. په خبر پاڼه کې دغه راز هیله ښودل شوې چې د طالبانو د مرستیال مشرو د قطر د دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوی دا سفر به په دې برخه کې رغون کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو دغه پلاوی به چې نن اسلام آباد ته رسیدلی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او دغه راز د هیواد له یو شمیر پوځي چارواکو سره وویني. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې دغه سفر د پاکستان پر رسمي بلنه هغه هیواد تر سره کیږي. دا سفر په داسې مهال کیږي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبري د جنوري تر 15 درول شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سولې د بهیر لګړندې کې د وسره په افغانستان کې د جګړې اور هماغه سي امبل د یو ډګر هم د ورزګان ولایت چارواکي په دهرود ولسوالۍ کې د طالبانو د پراخو حملو د شندولو او د غېډلې ته د رنې مرګ جوړ دي او وختو خبره کوي. نور بل ترن کوټه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې وورو.
د ورزګان ولایت سیمیز چارواکي وای د دغه ولایت په دهرود ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر پلانونه ورشنډ کړي دي. د ورزګان د والی ویان احمد شاه سایل نن ازادي راډیو ته ویل چې د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو طالبانو هڅه وکړه څو یو ځل بیا دهراوت ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو افغان پوځیانو یې دغه پلانونه ورته شانډ کړه. نوموړي وای په یاد ولسوالۍ کې د تیر شپې او نن سهار د جګړې پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور هم ټپیان دي. شاغلی سایل وای د یادو بریدونو پر مهال 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او دغه راز 2 نور ټپیان دي.
تیره شپه د ارزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي او کمربندي پوستو باندې وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه کړي دي چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي، چې په پایله کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر ته مرګ ژوبله اوښتی ده. هغه برید چې دوی د شپې کړی دی پر یوې کمربندي پوستې باندې، په هغه برید کې دوی 11 تنه وژل شوي دي او 6 نور زخمیان دي، چې په وژل شوو کې یو هم د دې ډلې د ډلګي ماوین هم شامل دي. او سهار مهال چې کوم برید دی پر کمربندي پوستو باندې کړی دی، هلته هم دوی ګڼ شمېر ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې 8 تنه وژل شوي دي او 15 نور زخمیان دي. لبد مرغ چې افغان ځواکونه ته هم مرګ ژوب لا وشته ده، جګړه ده، بیا هم موږ 15 شهیدان لرو او ترڅنګ 2 زخمیان لرو.
خو په ولسی جرګه کې د ورزګان ولایت د خلکو استاذ یو د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي بسم الله جان محمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه په دهراوت ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یادی ولسوالۍ د سرپرست امنیت کمانډان ولی محمد په ګډون 14 افغان سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور هم ټپیان دي.
ما شایم ټول شپه د رینین ساته جنگي وسره کړی دي. تقریبا ما جرله څنګه شاوخه دا شیدانو او الله کته څو زخمیانه هغه معلوم نه دي. تقریبا د محمد لمیږي د شاه محمد کمانډان وو، مخکې جل محمد کمانډان او جل محمد ورترین کوټه او یو بترین کوټ شو چې مریض وو. د مریضې د وجه نو دا غسر څنګه وشپاش کا صدقه سره نیواله امر دي وو دوی کې شن پوسی دي
وسلوال طالبان وای تر اوسه پوری د دغه جګړې په اړه کره معلومات نه لري. د یادی ډلې ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په دهراوت ولسوالۍ کې د سوي جګړې په اړه پلټنه کوي. په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدی د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د جهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
زه څو موده مخکې ورزګان ته تللم چې د ورزګان والی ویل چې خلک ورته غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو خزینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا و چې تاسو خپل خويندې لورګانې نه لګي پانتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپل لورګانې تر دولسمه ایستباره نه پرېدی. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلې چې تاسو سره شي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پانتون شته، هلته ښه مکتبونه شته، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بلا یو ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتې کوي. مثلا زوی ته زمینه برابرې چې پانتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بلا ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډیر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعض ځایونو کې موانع مکتب ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپل لوا کمیسیون یو مسول و چې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې د زده کړې د حقوقو په اړه خبرې کړې وې. البته دا بشپړه خبرونه د همدې روانې خبرونې په دوهم نیمه کې مهیروي، خو بیا هم په ورزګان ولایت کې تم کیږي. په ورزګان کې ډیری هغه خزې چې د کور سرپرستی ورلغړې ده د نور کارونو ترڅنګ د ستنې دودیز کارونه هم کوي. د کمیسیون غړ د کمیسیون غړ او پټوان ګنډي د ازادي روسي مېز خبريال دی وی کورنۍ چې دوه خويندې له همدې لارې د خپل وزنی ورور د خونځي لګښت او د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابروي حاله خسرې. نور له ترين کوټ د ازادي روسي خبريال شریف الله شرافت په راپور کې اوري.
په ورزګان ولایت کې شزې د ستنې دودیز کار ژوندې ساتي او د دې هنر په بدل کې له خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته هم کوي. لدی څخه دوی خوندې ماسومه او نوریا هم دي چې د سنې په دودیز کار سره د خپل کورنۍ لګښت هم پوره کوي. دوی د خپل عمر زیاته برخه د خپل یوازنی ورور د تعلیم لپاره بیل کړي او هڅه کوي چې د خپل ورور راتلونکی روښانه کړي. د اتلس کلنی نوریا او شل کلنی ماسومه پلار کلونه مخکې د ماین په یو چاودنه کې وژل شوی وو. دوی ته اوس د خپلې کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده چې د ترینکوټ ښار په څنډه کې د کرایې په یو خټین زاړه او نړېدلې کور کې اوسېږي.
تاسو مسپین سارې مور مده دغه نه لرو چې راپورته یې کو دغه نو موږ د الک د مکتب خرچه
دا نوریا ده چې د خپلې مشرې خور تر څنګ ناسته ده. تور رنګ ټوکرې پر زنګانه یې شي او د ستنې کار پرې کوي. نوریا ازادي راډیو ته ویل چې پر زړه یې د زده کړو ارمانونه نیمګړي پاتې دي چې د کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې کورنۍ ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول، خو وایي نه غواړي چې ورور یې بې تعلیمه پاتې سي.
دغه نو موږ د الک د مکتب خرچه نه لرو، پیسې نه غواړي چې ځي، خو خوراکه نه غواړي، جامه نه غواړي، بوټونه نه غواړي، بالا پخته یو نیم نیم سرلپي موږ سره رسیږي.
نوریا او ماسوما له هغه افغان ښځو دي چې نه یوازې د خپل ولایت دودیز د ستنې کارونه ژوندي ساتلي، بلکې له دې طریقه د کورنۍ اقتصاد هم پر مخ وړي. خو کله چې دا ډول هنر یو اقتصادي اړتیا سي پر ښځو د فشار لامل کېدای سي. ماسوما دې ستونزې ته په اشاره وایي.
پلان ممر سره غروی د غته د کار نو مشکو دا ورو بازار کې خصو ده ډیر سخت د سن کار نو کوم آسان کیش په سختي کیش د ستر د مند لري سره زیات د ستر د سر د سر له دماغ د دغه دی ولې پر سم دی دا سره سره د ماشام بیا د کوڅه کې ساده نه نش کیږي په دغه کار د لاس سره د کښین د مازګر پر کنه
د سن کارونه د افغان شوزو د هنر یو لرغونی بڼه ده. خود دې کار کوون کې شوزي وای چې خلګو سره د پخوا غوندی د سن د لاسی کار قدر نه کوي ځکه ماشینی کارونه زیات سوي دي. د معصومی او نوری مور شیرین وای پر ډیر ستونزو سربیره د خپل لونو په تړاکو لاسونو جوړو سوي لاسی غاړي او پټوان تر ترین کوټ شار اوړي، خو هغه مر غټه نه راوړي چې څومره یې حق دي.
نو د دستنې کار دی کله یا سم یا خراب یا پر سر درد یا سم وکي یا نه وکي والا چې وی سم یو دکاندار می ټکه کړی دی والا په ګڼ کې 1500 د غشیرنی په پټو کې 200 د غشیرنی په کښنی غاړه کې 100 د غشیرنی ده والا دا بیا زور کوم وره بیا دی ګور یلته او تو کې سره صفاقي رونی خلک ته چې خرص ولا په میاشت کله خرص کله پالته خرص کله پلاس 15 شپې خرص والا خو ته ما پورن ورته کړی کړی والا خو نو د کور ژوند دی خو نه در جامع چارسته نه د خوراکي چارسته.
زبیولا په ترینکوټ کې د جامو پلورلو دکان لري چې د نورو جامو ترڅنګ لاسي توکي هم د شیرینی په څیر له میرمنو څخه پیری او ورسته پلوري. چې زیبی الله له هغه دوکاندارانو نه دی چې شیرین اوربندي لاسي توکي پلوري، خو زیبی الله د لاسي توکو د قیمتونو د ټیټوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
لوی لامل یې د کمپیوټري ګنډونه دي. ربې د روزګان لاسي ګنډونه چې دي زموږ ته د هغه پخوانۍ نقشې دي، هغه غټ کارونه بیا کول کندار ده چې دا زموږ نقشې ویسه زموږ ګنډونه که اوس موږ دا کندار ته ویسو بیا ډېر وځي، اوس زموږ نقشې بیا هغه نه خوښي ډېرې میدان سیاحت هغه داسې نقشې موږ ته راکوي چې هغه دلته موږ راوچي په سترګو نه لیدل کېږي، چار چاته ورکوو یو خو اول هغه کوای نیسي.
شیرینه وایي که دولت ورته د نور کار زمینه برابره کړي لکه د چرګانو فارم او یا هم غوا ساتل، نو سمدستي به لوڼې د ستنې له کاره منع کړي، ځکه د دې په وینا چې د هغوی پر روغتیا یې منفي اغېزې کړي دي. د اروزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی په دې ولایت کې د بې سرپرسته مېرمنو لپاره د کالین بافۍ او ګلدوزۍ په برخه کې حرفوي زده کړې ورکوي. د یادې ادارې مشر فضل رحیم عقبین ازادي راډیو ته تایید کړی چې په اروزګان کې ډېرې بې سرپرسته مېرمنې رسمي او یا هم غیر رسمي کارونه نه لري، خو وایي دوی پلان لري چې نورې حرفې هم خلاصې کړي او دغه راز پر یو داسې پلان کار کوي چې د دغه لاسي صنایعو لپاره له ترینکوټه د باندې یو بازار ومومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، ماته ډېره دلچسپه وه. زه چې کله راتلم نو بیا دوې هندوانې راته اخیستې وې. ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراسو په غونده وای چې په دوو نفره به یا تیارې ته م رجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې دا د بست کلا ده، د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چې دي، په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
د جون په شیبو کې د خبرونه یو برخه مو واورېده. هلمند ولایت دا ځانګړې شوی خبرونه د همدې روان خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي.
تاسو لا پیغامونو
د هلمند مرکزی زندان څخه زنګ وهلی دي. زموږ په داخله معبد کې د دوه چې ډوډۍ ډېر مشکل لري چې بېچې اومده او دوه مشکل مې دغه دی چې په روغتیایي برخه کې هم ډېر مشکلات لرو. دا به ستاسو ډېر یو لوی مهرباني. زموږ ته چې کوم شیان د ملاقات په کې راځي زموږ ته هغه شیان ګرځول کېږي. نه تېر شو
زمولاد کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ مربوطه ساو څخه د موږ کونړ ولایت د مایبینو تروسه پورې د ماش دا تقریبا دیم کال کې چې تروسه پورې پته نه لګی. تاسو لوړو مقامات راځي راډیو احرامانه اله کوم چې موږ دا شکایت سب کوي لوړو مقامات ته ورسوي. السلام
سلطان درمن ولایت درځر پاره کې کوم دا ځای راځي ته دان کې غام پرې دوم. زما د ملي دسترخوان څخه ډېر زړه خوشحاله دی او ملي دسترخوان چې دی ملي دسترخوان باید په مستحقو او غریبانو کورنۍ باندې وویشل شي، نه په ماڼۍ او په تعمیر والا کورنۍ. تعمیر والا او ماڼۍ والا چې دي اوس هم معاش لري اندغه لري. نو زما د ولسمشر څخه دا ځانګړې غوښتنه او دا سلمې داده چې د دغو سربازانو کورنۍ ته ورته توجیه کړي. دا د شیدانو کورنۍ چې دي دا د خپل پایلمن ولایت کې د انار پر چوک، د الی پر چوک، د شیش پر چوک، په دغو چوکو باندې وینم چې د نړۍ دروازانو کونډي یا کونډي یا منځ په کار ته ولاړ دي. نو دا ډېر یو پرمختګ دی او ښه ملي مستر خان دی. په هیله مې دا ده چې په سمه توګه غریب او خوار او ځپلې خلکو ته ورسیږي. په احترام ازادي راډیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخي وو. کور مو ودان پیغامونه ستاسو تل خبرو د غرض د افغان بسمت سوات لشمیر لاره هم را ته پیغامونه راستوي. کور مو ودان د ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوو. د خبرونه دوه مینه مې ته ورسیدو وړاندې د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې د زدکړې پر حق غږیدل او د جون پشي بو کې خبرونه کې چې ورپسې خبريږي هم هلمند ولایت اندر پیژن خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې اسدالله لودین ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په بغلان او اورزګان ولایتونو کې د نګدې ډیر شو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وجل کېدو راپورونه ورکول شوی. په بغلان کې د پولیسو ویاند ویلي چې د پولیسو خمری په وزیر آباد پوسټه بریټ شوی چې د روغتیاي چارواکو په خبره دیارلس جسدونه دوی ته روغتون ته ورول شوی. د اورزګان په دهراوت کې هم د جګړې راپورونه شته چې چارواکي پکې د مرجوب لپاره څه نه وایي، خو دغه ته د ولسی جرګې غړي وایي چې شاوخوا 15 امنیتي ځواکونه پکې وژل شوی دي. افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوی سره په مشوره پاکستان ته تللی دی. روسي راپورونه وایي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ دغه پلاوی څو شپه مخکې اسلام آباد ته ورسید. په افغانستان کې د کورونا د دویمې څپې د زیارونو او ستونزو د کمولو پر لارو چارو خبرې شوې دي. په دې اړه غونډه کې چنن آر کې جوړ شو د یونما، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان استاذ او افغان دولت ته د برخو کې د مرستو ډاډ ورکړ. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریا نه یو لستنه رد شوې پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسیدل. په امریکا کې په کورونا د اختشوه کسانو شمیر پرون بیا د ریکارد کچه تلول شو. د پداس حال کې د چې د غلطه څخه باندې سلو رختونو خپل کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیره بهرنیو جنگیالي وغوښتل چې له دغه هیواد ووزي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسي ملاتړ هم لري.
نجه صفای هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د فوتسال د غوړ لیگ سیالیو په دوام د کابل صداقت لوبډلې د سرپل باستان لوبډلې ته یو د سوال لسو په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن آزاد رادیو ته وویل چې دغه لوبې تیر ورځ د لسو لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې پیل شوې او دولس ورځې به دوام وکړي. ښاغلی مشعوف زیاته کړه چې د نن ورځې په دویمه لوبه کې د کابل ظاهر اسد لوبډله د پنجشیر د پیروزي لوبډلې سره لوبه کوي. د نوموړي په وینا د دې لوبو اتل لوبډله به د آسیا د فوتسال جام په سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي. ټاکل شوې چې سبا د افغانستان د پینګ پانګ ملي ټیم ازبکستان ته روان شي. د افغانستان د پینګ پانګ فدراسیون رئیس نن آزاد رادیو ته وویل چې د افغان ځوانانو نه کسیزه لوبډله به د دولسو ورځو لپاره ازبکستان ته ولاړه شي. دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو په دوستانه سیالیو او تمریناتي کمپ کې ګډون دی، سو د 2022 میلادي کال آسیې لوبه ته چمتووالی ونیسي. دغه سفر د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې او د ازبکستان د پینګ پانګ فدراسیون په ملاتړ ترسره کیږي. او د کرکټ نړیوال شورا یو ځل بیا د ټیسټ لوبو درجه بندي خبره کړې ده. د راپورونو لمخې د ټیسټ لوبو د لوبډلو برخه کې استرالیا لومړی، نیوزیلند دویم، هندستان دریم، انګلستان څلورم، سریلانکا پنځم، سویلي افریقا شپږم، پاکستان اووم، ویسټ انډیز اتم، بنگلاديش نهم او زیمبابوې لسم ځای نیولی. د ټیسټ لوبو په لسو غوره لوبغاړو او لوبډلو کې د افغان لوبډلې او لوبغاړو نومونه نشته. افغان لوبډلې ډېر وخت کېږي چې ټیسټ لوبې نه دي کړي. لومړی ټیسټ لوبه کې له هندستان په 2018 کال کې ماتې خوړلې وه. ورپسې له ایرلند څخه ټیسټ لوبه وګټله، بیا له بنگلاديش څخه هم یوازینی ټیسټ لوبه وګټله. د دې وروسته له ویسټ انډیز څخه په ټیسټ لوبه کې ماته وخوړه. خې په دې درجه بندۍ کې میاشت وروسته یو ځل بیا بدلون راشي. اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې منګ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامینو، بیولوژیکي مضامینو او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي، او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکز پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زمونږ په هیواد کې خو نیاز بزه سویم، د نیاز نه خبره هغه دری او خشته اصطلاح د زما همیشه خوښي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستری او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډیر لوی کار دی، خدای وازې متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو ته صراحت شته کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرو ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلک مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او د دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تبع حق دی، دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسؤل ګڼي، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه، تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمينه ورته برابروي، او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره طرحې باید ورکړي، او د مثلا د یو کاشف، مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشری حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی. چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی، مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی، او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي موسسي جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، وایي د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر یې، نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي، یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي، نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نشي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیه په وړاندې دي، دا باید مات شي، او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که درته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپله اول خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولری او پروخانه راتلونکې کې ژوند وکي او زمنګ نسلونه په منګ وېړېږي چې د جنگ په شرایطو کې په سختیو کې په بی امنیتۍ کې منګ د تعلیم مخه نه دنیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا هلمند ته کله تللی یاست؟
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی یم. مو ته ډیر دلچسپ و زه چې کله راتلم نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې. ډیره ته یقین وکړه دومره د چتراسو په غونډه وای چې په دوو نفر به یا تیارې ته م راجه کې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته د هند تاریخ ته د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې دا د بست قلا ده د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چي دي په دې کې ډیر محدثین تیر سوی دي او ډیر فقها تیر سوی دي.
نن ام د موضوع چیرو په پایل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیګو. بیا د پیژندل شویو چیرو او زاینو په باب معلومات ترته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه وخت ورسید د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري. هوا یې ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنمې له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلی شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډولې، پخوانۍ اسکندریه او تر اسلام د مخه کنډولې یادولی شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپارس ولایتونه یادیږي د زردشت په وخت کې په هغو کې هلمند هم شامل دی چې د هیته منتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سین، د موسی کلا سین او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډیر ستر او ګټور بند دی. د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
په هلمند کې خوځې او سرای مځکه لرم او هلمند خود افغانستان په سطح یو دومره هغه خلکو په خوا چې قندوز د افغانستان کندود هلمند هم همچنین یو کندود افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډیرې لري، مځکه ډیرې لري، نور میوه‌جات ډیر لري، نگاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هیوادو ته دوز مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدې کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. په خوا یې ډیر اوښان درلودل په غوبه تګراته کوو خو اوس موټرو د اوخانو زاینی ولیدي. تنه جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و د غزای پاړه وای
هلمند ته د نجیب په وخت تللی و خو اوا که زه دومره نه پیدم خو کله چې په هلمند کې راکوش شوم نو د سرطان میاشت وه دومره ګرمي وه ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی دا تواخم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بلا د مخ به وسي اخر به چې فکر وکړ تندور نه و ولې تیز لمر هغه و د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه یې جوړ کړي و دا بیې خوشتول اوبه بیې پشیندلې په دې بوټو باندې هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي ینه دغه هوای داسې سړه کوله چې وبه یې چې بس زه په سپینه غره کې ناست یم دغه بوټي لنده کول بیا د بوټو نه تبنه هوا تېرېده هغه هوا په سړي نه سړل کېده ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې دښتې او څړځایونه ټول شنه وي نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ نیمچي او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول مسولیت خوندور دي خو وچ کورتی بیا بیل خوند لري.
اول بیتنی شای سی دا مستی دی جوارای دا زیر غوری دی کچ دی پنیر دا نو دا شایان دی دوار خمه کورتی سی یو لمستون جوڑوی سی غر روغنی کورتی او یو کورتی سی لچکین جوڑوی اخا دا وچ کورتی کچری کورت جواری که اخا لارشی سر خورل که نو اخا بیترین غزا دا سی زیر غوری پی وچه کلا جوارای پی که مایده که یا دوری مایده که اخا کروت پی باندی وچه بیتر دی اخا مزاو گرسی لسل پلاو سر دی اخا یا و دی کروت و جوارای نوم لرید.
هلمند نه یوازی هلمندیانو تا بلکه دی نور ولایتو خلکو تا هم دی سایل او تفریز زای و خلا بعد امرغت سال ویخت کلن جگری دی داسی ولایتونو پا کتار که روستای چه تلی دی جنگ جگری خبرونه او ریدل کیگی. دی پهانتون استاد نورالله کوثر وایی چه دی هلمند تصویر دی دی پزن که کنده یتیمان ورانی ویجاره او د ماته منظور دی
د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چي دي دا واقعا زړه راښکون کې دی او بل د دې د پس منظر تاریخي ته کې تمدن وګوري په دې کې ډیر محدثین تیر سوی دي دغه تاریخ ته سړی ګوري ډیر زړه راښکون کې دا او سړی زړه خوشحالي کې په هغه وخت چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای وو د مایانو د نیولو ښکار او ډیر ښکلي منظرې درلودي او د دې رود لغاړي خلکو منظرې کولې لیکول او هو سرازی په تیر گریوان او په لوڅ په خیمه شومان او یتیمان او جنگ زپل ولست ګوري او فقر او غربت او جهل او بیسوادی په کې ګوري سړی ډیر زیات سړی زوري واقع دي سړی زوري چې هغه هلمند چې د تمدن زیګند ځای او نن هغه هلمند چې د جنگ زپل او فقر زپل ډیر د سړی زړه خوشینه کوي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو غوښوړې د 1340 قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
هلمند په خو وختونو کې د هند د سوپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. لدې ځای به وچې میوې غرنی د درملو د جوړولو لپاره بوټي رختونه او ځینې نور شیان صادریدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بوس تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې پاک لمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ پاکلی کتاب هم لیکلی دی.
په پیل کې کدار ته وایي چې د هلمند ولایت څو ولسوالۍ لري.
د هلمند ولایت شپاړس ولسوالۍ لري. مخکې څوارلس وې، بیا یو د نصراج ولسوالۍ ورسره یو ځای سول، مرجع هم ولسوالۍ باندې واوښته.
بله، هغه مشهور ولسوالۍ راته یادولای سي.
ډېرې تاریخي ولسوالۍ چې دي هغه د باغران یا باغی حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی
خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاچ غرج وو چې په تاریخ په حقیقت کې هم د یادونه سوی ده. همداسې د دیشو ولسوالی د یادی سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبې په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه، دغه ځای څخه به توکې تلله، وچه میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل، دا تلله، ټوکر تللی او دغه خوا څخه هم درمل را تلله.
بله استاد، تاسې له بوست نه یادونه وکړه، په دې هکله موږ یو ډېر ښکلی نظم هم لرو، که هغه راته ووایې چې په کوم هکله ولې دا ویل سوی وه؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګاني مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. د دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خپه کېږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وایي که دوی دوی د کلا بستر وازي دوی دی پرې وایي پتی وزي پر دابله د مور سویناري دی یا کمبل څوک دغه ناره کوي، خو دغه د ملینداره کې د دې نارې یادونه په بوس باندې سوې ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډېر زیات مشهور دي؟
باغ حرم یا باغران چې اوس ورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ و. د امیر کروړ کلا سته، ځینې ځایونه سته چې غار میشتو انسانانو نقشه تر معلومیږي. هغه د ګیمانو په نامه دی، یو د سپیرکي غار په نامه باندې یادیږي. په نوزاد کې د ما پاچا کلا ده، کلا د غره په سر کې ده، او د فرهاد شیرینی قبرونه چې دي په نوزاد کې دي، دا دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت و ګلان تر شنه کیږي.
راګرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته، البته د ټولو نمونه خو نه سو یادولای، که هغه مشهور راته یاد کړئ.
د سوې کیږي چې ابایو پوی خپل زرتشتم د هلمندو د زمیندار او خپل بوده چې دي، خپل د ساکانو څخه دي، قهرمان چیري د دې سیمې چې دي، هغه د رستم پهلوان دي چې دا هم خپل د زمیندار او دغه سیمې سهرا پهلوان تر هغه وروسته دغه زال او دوی ادب په برخه کې خپل د امیر کروړ د خپل ام ادیب او ام قهرمان د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمیندار کې، هغه د هلمند دی لومړی ژباړه چې د درېم هجری پیړۍ کې د 230 تر 290 پرې د ابو هاشم سروانی ده، لومړی قصیده د شیخ اسد سوری ده، هم د لیو لومړنی چاربیت د تایمنی، هم د زمینداورو لومړی غزل د اکبر زمینداوري، هغه هم د هلمند د زمینداورو لومړی ساقینامه د زرغون خان نورزی، دا هم د هلمند دوی.
په هلمند کې چې لري ځای د تاسو ډیر زیات خوښ دي او لکوم څنګه زوريږي وایس کاش د هلمند کې نه وای؟
هلمند تاسو د لکه وړوکی افغانستان، هغه کې پښتون، هزاره، ازبک، بلوچ دا ټول، او بل چې موږ ډیر خوښ ساتلی د هلمند سیند دی، هغه د سیمې ته ډیره شاعرانه په زور کړی ده، هغه د خوشي ټکی
چې دی پکې خوښ نه دی،
جګړه نه ده پکې خوښ، په خوشنۍ سره چې جګړه د ټولو خوشي زموږ څخه اخیستې.
په همدې لته اورس په ټول افغانستان کې آرام آرامي
ډیر مننه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې جګړه له ټول افغانستان څخه د تل لپاره کډه وکړي، تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
زما روحی زما ژوند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی، چې درته راځي شن خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی. ورګل وی مینا و مشکلایه از کشمله د پښتون خایه د ګولو هر څه زرګی شو تر غربند د سولې کورسی سماګرانه هلمند د سولې کورسی چې در ترسه شن خالی بیا نسیا بند د سولې کورسی سماګرانه هلمند د سولې کورسی سماګرانه هلمند د سولې کورسی نازلین سیم دزارو کاندی تر سر بنده دسولی